تفاس دقي وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي د حکومت د سولې طرحه غیر واقعي ده، خو د افغانستان جمهوری ریاست دغه طرحه بشپړه طرحه بولي. تمه ده د ولسي جرګې یو پلاوی کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي، چېرته چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه کړې ده. په چک جمهوریت کې د ببرک کارمل د اوسیدو او بیا افغانستان ته د تګ او ولسمشر کېدو یو ډیر مفصل او جالب راپور هم په دغه پروګرام کې تاسو ته خبرو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. تر هر څه مخکې خبرونه دي. د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړي چې له افغان سفیر شکر الله عاطف مشال سره په پاکستان کې ناوړه چلند شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي. نن د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه پیلوي او د اروپایی ټولنې یوې ویاندې مایا کوچیانیچچ له ایران غوښتي چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادعا ردوي. د خبره یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازیو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یوه اعلامیه کې ویلي وو په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی وو. په اعلامیه کې افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی وو او ویلي وو چې د ISI لخوا د افغان سفیر احضار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی. افغان سفیر ورسته له هغه ISI ته ورغوښتل شوی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي وو په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول شوي دي. پاکستان له دوشنبې راهیسې په کابل کې خپله قونسلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړلی. افغان قونسل حکومت ویي د امنیتي اندېښنو په باب چې پاکستان یې په خاطر خپله قونسلګري تړلې ټولې ادعاوې په کلکه څیړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د ډیپلوماتانو د امنیت لپاره به خپلې هلې ځلې کوي او ډیپلوماتان به خوندي وي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وکړه.
د غزنی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د وسلوالو لخوا په عامه لارو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو او ښوونځیو استوګنیزو سیمو کې د دوی د راکټونو د لګیدو او دغه راز په استوګنیزو ساحو کې د دوی د موټر بم د چاودنې له کبله ټول ټال 2950 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دغو کسانو کې 2 تنه په شهادت رسېدلي دي او 108 تنه ټپیان شوي دي.
د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی کې د اوختو مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د هندوستان په لکنو ښار کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب کیږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپله لومړۍ 500 لوبه پیل کړي. دغه لوبه به د کابل پر وخت یو بجه پیل شي.
دویمه ورځنۍ لوبه راتلونکې شنبه او دریمه ورځنۍ لوبه د دوشنبه پر ورځ کیږي. په هندوستان کې به دواړه ټیمونه درې شل اورې مسابقې د نومبر پر 14 شپاړسمه او 13 کوي او بیا به په اخر کې یو ټیسټ مسابقه هم ورکوي. د هانګ کانګ د تاریخ په موزیم کې پرون د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن تیره شپه له هانګ کانګ ازادي راډیو ته وویل
دو سوه یو دیرش قلمه تاریخی اثار شو خو درې میاشتې به دلته په دغه موزیم کې ننداری ته خودل شوی وي. زمونږ هدف د افغانستان د فرهنګ او تاریخ سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو آشنا کېدل دي.
په دغه نندارتون کې د تپې فلول، آی خانم، تلا تپې، باګرام او تپې زرګران تاریخي اثار راغون شوي. د اروپای ټولنې یوې ویان دی له ایران وغوښتل چې داسې فعالیتونه دی نه کوي چې پاتومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. مایا کوسیانی چې چپرون ویلي که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له تعهداتو د ترسره کېدو لپاره به تازه اقدامات کوي. ایران ویلی چې د فردو په اټومي تاسیساتو کې به سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګاز تزریق یا پیچکاري کړي. ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه وینا کې ویل هیواد به نن چهارشنبه 1024 سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګازو پیچکاري کول پیل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم ویلي له تعهداتو تر شا کېدل له اټومي تړون څخه سرغړونه ده او د بریتانیا ملي امنیت ګواښي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي کرملین وضعیت په اندېښنې سره ساری. تر دې یوه ورځ مخکې ایران خبر ورکړ چې د آیر شپږ له دوه برابره پرمختللو سنټرفیوژونو اوس استفاده کوي. دا هم د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه بلل کیږي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د لیناس لینکیفیچوس په وینا روسیه د اوکراین په شخړه کې په ګمراه کوونکي توګه ځان یو بې طرفه لوری بولي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لینکیفیچوس پرون په پراګ کې هغې روسي ژبې ټلویزیون شبکې ته چې د آزاد اروپا راډیو او امریکا غږ په ګډه چلوي داسې وویل: ښایي د اوکراین د سولې په پروسه کې تر ټولو لوی خنډ روسیه وي. ځان یو بې طرفه لوری ګڼي، حال دا چې د دې شخړې یو عمده برخواله ده، که څه هم په رسمي ډول دوی داسې نه ګڼل کیږي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو په اوکراین کې بلتون غوښتونکو ته وایي چې پر یوه موافقه سلا کېدو ته اړتیا لري او موږ به مو مرسته کوو، خو په عملي ډګر کې شیان برعکس وي. روسانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې سږ کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد وګړي له انټرنیټ سره تړلي دي. د مخابراتو نړیوالې ټولنې یا ITU دغه راپور پرون خپور شوی چې پکې راغلي مخ په وده هیوادونو کې د انټرنیټ د خزینه کارونکو شمیر کم شوی. دغه اداره چې د ملګرو ملتو په چوکاټ کې فعالیت لري وایي د 2013 کال په نسبت په ټوله کې د انټرنیټ نړیوال ګډونوال 15.3% زیات شوي دي. د انټرنیټ زیات کارونکي په اروپا کې او تر ټولو لږ په افریقا کې میشتي. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو ویل شوي چې په افغانستان کې تر ښځو زیات نارینه انټرنیټ کاروي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې اورئ چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د حکومت د سولې طرحه غیر واقعي یاده کړې، خو جمهوري ریاست بیا د دغې طرحې ننګه کړې ده.
دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده، او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوې دي.
حکومت څو ورځې مخکې ومادهی طرحه وړاندې کړه چې له بیلابیلو لورو سره مذاکرې مهمه برخه جوړوي. په پام کې د ولسی جرګې او پلاوی د کونړ ولایت ناړی ولسوالۍ ته ولاړ شي.
په پام کې ده چې د ولسی جرګې ځینی استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د خلکو سره د خواخوږۍ، د خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو.
کنړ په ناړۍ ولسوالۍ کې تیره اونۍ د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې اپوزیسیون او حکومت سره جوړ رانغلل او مظاهرې پرون د 15 ورځې په مخه په اسلام آباد کې روانې وې. یو مظاهره چې وویل
مرد ایسی پروانستا انشاءاللہ مرد قربانی دا بار دلتا راخلیو سی صدق ایدین حکمی حق حکم با مرد پرا کول دا بار راخلیو.
او د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې په چک جمهوریت کې د ببرک کارمل د اوسېدو او بیا افغانستان ته د هغه د تاګ ولسمشر کېدو په اړه یو ډیر مفصل او جالب راپور لرو. ملالۍ بشیرې د یوې برخې کیسه داسې وایي:
د دسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو. د سکلینی تپلیتسي ښاروال میلش د کارمل په لیدو شوک شو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده، موږ پوه سو چې دی دلته پټ وو، او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخېته کړ.
دغه پروگرام ته بیا هم خراغلی رازول لمړی مطلب ته د افغانستان جرای رئیس د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړي خو جمهوری ریاست دغه طرحه بشپړه طرحه بولی. د افغانستان جرای رئیس عبدالله دغه ومادي طرحه غیر واقعي بللی. د عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د سولې وړاندې شوې طرحه د غوښتنو یو لیست په څیر ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
که څه هم اجرایی رئیس د جمهوری ریاست د سولې تازه طرحه غیر واقعي ګڼي، خو د جمهوری ریاست یو ویان وایي چې دغه طرحه له بېلابېلو لوریو سره تر سلام مشورې وروسته جوړه سوې ده. اجرایی رئیس عبدالله پرون سه‌شنبه د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي د افغانانو په شمول هیڅ چاته دغه طرحه جدي نه ده ښکاره سوې. د ښاغلي عبدالله په خبره طالبان هم باید دا شرط لیرې کړي چې ګواکې د افغانستان له حکومت سره مذاکرې نه کوي، ځکه د اجرایی رئیس په باور حکومت باید په هر ډول مذاکرو کې شامل وي. نن دا حکومت په واک کې دی، سبا د ټاکنو تر نتایجو وروسته بل حکومت واک ته رسیږي. دا باید د طالبانو لخوا د شرط په توګه مطرح نه سي چې له حکومت سره نه بلکې له نورو اړخونو سره خبرې کوي. موږ په دې باور یو چې مرکزي ټیم باید پراخ وي او حکومت یې یوه برخه پاتې سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې و مادي طرحه د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې اعلان کړه. په هغې کې له طالبانو غوښتل سوي چې د سولې د موافقې په صورت کې له جګړې لاس واخلي او دا تضمین دې ورکړي چې په افغانستان کې به د جګړې ټول عوامل له منځه ځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومت دغه وړاندې سوې طرحه پایدارې او عزتمنې سولې ته د رسېدو تر ټولو لنډه لار ګڼي.
دغه طرحه جامع او مکمله طرحه ده. دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده، او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوې دي.
د حکومت اجرایی رئیس د سولې د مذاکرو په تړه ویلي چې په هر ډول مذاکرو کې باید حکومت شامل وي، دا که حکومت د ده په رهبری وي یا هم د محمد اشرف غنی په رهبری. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تریبي حمله وروسته لغوه کړلې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان ووژل شول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ بیولې چې د سولې پر یوه موافقه سلا کې دوه ته نږدې سوی وو. د شغلی خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. وسلولو طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخامخ خبرو انکار کړی او په افغانستان کې خپلې حمله نه دی بندي کړی. د افغانستان اجرایی رئیس د فرانسې له خبري اژانس سره د خپل مرکې په بل برخه کې د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو په اړه خوشبيني شولې ده. د عبدالله په خبره په دغه ټاکنو کې له وړاندې د بریا اعلان نه دی کړی، بلکې خپل کتنه او ملاحظه یې شریکه کړې ده. هغه ویلي چې د رایو تصفیه به د انتخاباتو له شفافو نتیجو سره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتنه په پام کې ده چې د ولسی جرګې یو هیئت د کونړ ولایت ناړی ولسوالۍ ته ولاړ شي، چیرته چې تیرونه افغان او پاکستانی ځواکونو جګړه کړې ده. د لړ مقره په 15 او 16 دواړو لوري په جګړه کې چې د کرخې دواړو خواو کې وشو خلکو ته مرګ ژوبله وخته. په ولسی جرګه کې د کونړ یو استازه نعمت الله کاریاب وایي اوس هم هر شیبه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شخړې د بیا پیلېدو وېره کیږي. له ښاغلي کاریاب سره صالح محمد صالح مرکه کړي.
په واقعیت کې تیره اونۍ د ناړۍ ولسوالۍ په دوکلام کې هغه وخت جګړه را پیل شوه چې کله پاکستاني ځواکونو د ډیورند کرخې په اوږدو کې دې خوا ته هلته چې زموږ کلي پراته دي د دوکلام په نوم کومه ساحه ده، د دې کلي په څټ باندې یوه غونډۍ ده او غوښتل یې چې دلته یوه پوځي قرارګاه او یا چوڼۍ جوړه. دا داسې یو ځای و چې خوړ دی، د دې خوړ په هغه اړه دارندو دی، دې خوا ته دې غاړه دوکلام دی. دوی که په دغه ځای کې د خپل استحکامات جوړ کړي وای، دغه ټول کلي د بیا داسې و چې د دوی په ورغوي کې راتلل. ځایي خلکو د دې ممانعت کاوه او افغان ځواکونه بیا ور مخته شول او بیا د پوځیانو ترمنځ جګړه شوه. نو وضعیت دو درې ورځې خو رښتیا ترینګلی و، مرګ ژوبلم پکې وه دواړو لورو ته. اوس حالات په بشپړه توګه داسې نه دي چې سړی دې ونه وایي چې هر څه سم شوي دي، ولکه بیا هم په هماغه نقطو کې پوځي تحرکات کېږي او یا د پوستو د جوړولو پرېکړه کېږي او یا پرته د دواړو حکومتونو له تفاهم نه داسې کوم اقدام کېږي، نو حتمی ده چې بیا به جګړه کېږي او بیا به تلفات اوړي او بیا به هغه خلک بې کوره کېږي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت د چارواکو پرته د ولسي جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د هغه خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو یو واقعي تصویر بیرته ولسی جرګې ته راوړي او بیا د افغانستان حکومت او نړیوالو ته ورسېږي.
کریم صاحب، ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوس هم پاکستاني پوځیان د کرښې دې غاړې ته د کونړ په خاوره کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي، نو د دې شی لکه چې مخنیوي نه دی سوی که څنګه؟
ما غو نقطه په کومه باندې چې دوی په خوا غوښتل هلته پوځي تاسیسات جوړ کړي، هغه ځای کې نه جوړی. د سیمې خلکو زه چون په ماغه د ماغه ځای یم، دغه نشاته یو بل ځای دی او په ماغه ځای کې دوی ځایي خلک وایي چې لګیا دي او کار کوي. خو اسې خو د کرښې په اوږدو کې د دوکلام نه نیولې تر بارامچې پورې، د هلمند تر ورستی سرحد پورې، دوی په دغه ګرده ځمکه باندې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې غزن تار هم غځولی دی. د څوارلس سوه کلاګانو یا پوځي حصارونو د جوړولو تابعه یې کړې ده، په ځینو ځایونو کې کړي. دا یوه نقطه د خلکو د سترګو لاندې ده، دغه ښکاري. ولې په نورو ځایونو کې تاسو چې همدغه کرخه ده یوازې د کونړ په اوږدو کې چې وګورئ، هلته غرونه دي، هلته دا څوکړي کورونه نشته دی. نو په ډېرو ځایونو کې دوی چې هغه د اوس لپاره کوم ځای ته صفري نقطه وایي، د هغې نه هم دې خواته هغوی خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. موږ خو داسې یو چې محتاج یو، ناتوانه یو، هلته بیا د خپلو سرتیرو د اکمالولو او د هغوی ته د تجهیزاتو د رسولو توانایي نه لرو. په ډېرو ځایونو کې دا کار کېږي او روان دی.
اولی اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دواړو خواوو کې پوځیان ګوته په ماشا په سنگرونو کې ناست دي. آیا وضعیت دغسې دی؟ یعنې هر شپه بیره کېږي چې بیا به د دواړو ترمنځ شخړه پیل سي؟
بالکل، هلته د نړۍ ولسوالۍ ته مغز چې د بریکوټ ساحه ده او زموږ سرحدي ځواکونه دي، لاغم لومړۍ ورځې چې ورغلي دي اوس هم لاشته دی. خپل هلته د سرحدي ځواکونو قومندانان، د لیوا په سطحه باندې د پوځ قومندانان او د پولیسو دا ټول هلته شته دی، حضور لري. او بلې خواته هم پوځي تحرکات شون، سیمه یو بل ته نږدې ده ښکاري. نو دواړو لورو ته دا رښتیا ده چې هغه د پخوا نه اضافي ځواکونه هلته دېره دي، ځای په ځای شوي دي. موږ جګړه نه غواړو، په هیڅ حالات کې هم نه غواړو، ځکه د جګړو ستړي یو. که کله را باندې کېږي او تحمیلېږي، نو بیا هم امنیتي ځواکونه او هم ولس چمتو دی چې له خپل ځان، د خپلې خاورې او له خپل ولس نه دفاع وکړي.
کاري صاحب، تاسو د هغو کسانو څخه وایئ چې په ولسي جرګه کې مو د ځینو اضطراري غونډو پر رابللو انتقاد کړی دی، چې پر ځینو وړو مسایلو باندې اته د شپې ناوخته غونډې رابلل سوي دي. خو تاسو د کونړ موضوع ته هم اشاره کړې چې له کلونو راهیسې راکټونو ورباندې توغول کېږي، له کرښې بلې غاړې څخه او دغه راز جګړې کېږي. ولسي جرګه کې ولې دا موضوع دومره جدي مطرح کېږي؟
هماغه ورځ باندې چې جګړه وشوه د شپې نه سبا ته چې موږ ولسي جرګې ته لاړو، د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له استثنا پرته ټولو وکیل صاحبانو د بیګانه موږ د انسجام یو ګروپ دی، په هغه کې مې غږ وکړ او هر یوه دا غږ راپورته کړ. ولسي جرګې خپل موقف او دریس ترګان کړ، یو پریکړه لیکي ولیکه، یو اعلامیه ولیکل، او د هماغه په تعقیب باندې یو پلاوی وټاکه او دا به سیمې ته ځي. نو ولسی جرګه هغه خپل موقف او دریځ په دې برخه کې څرګند کړی دی، لا هم جدي دی. داسې نه وایي چې ګوندې که په د وطن په یوه ځمکه باندې اور بل و پروا نه کوي، په دې په ملي مسایلو کې تر ډېره پورې اوس موقف د ولسی جرګې ښه دی او روښانه دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریابو د کونړ ولایت استازی ده وویل چې د یو ځینې نور وکیلان به د کونړ نړۍ ولسوالۍ ته ځي، چېرته چې له افغان پوځیانو سره تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو جګړه وکړله او دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
ازادي راډیو ته وګست دولت شپږ نیم منځنۍ چپا او افم 3.5 باندې خبرونه کوي. که یوی خواته رسنه او خبریالان د خلکو د اذهانو په جوړولو کې خو مثبت رول تر سره کولای شي، نو بل لورته په غزنی کې ځینې خبریالان وایي چې رسنه او خبریالان دي د همدغه نفوذ په استفادې د سولې لپاره کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور را لیږلی.
رسنۍ چې د دولت څلورمه قوه بلل کیږي نو په غزنی کې ځینې خبریالان یې د سولې د ټینګښت لپاره هم یوه مهمه برخه ګڼي. دوی وایي که دغه رسنۍ او یا هم په ټوله کې خبریالان یې د مثبت اړخ لپاره په کار واچوي سولې ته لاره هوارېدای سي. لیکوال او خبریال عارف روان وایي که خبریالان او یا هم رسنۍ په دغه برخه کې خپل رسالت په ښه توګه ترسره کړي د سولې لپاره لاره هوارېدای سي.
که چیرته خبرنگار خپل رسالت په رښتیا هم خصوصا په غزنی کې که خبریالان خپله وجبه مسلکي وړتیا په کار واچوي سوله اتمی انشاءالله تمینیدای سي.
په غزنی کې د یوې نړیوالې رسنۍ خبریال اسدالله بلهار جلالزی بیا په دې نظر دی چې ژیړ ژورنالیزم په هیواد کې د ستونزو لپاره لاره هواره وي. زیاتوي هغه خبریالان چې د پردو ګټو لپاره کار کوي که له دغه کار څخه ډډه وکړي د سولې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کولی سي.
خبریالان که د ژیړ ژورنالیزم څخه مخه راوګرځوي نو به دوی وکولی سي د سولې په ټینګښت کې ښه رول ولوبوي. ژیړ ژورنالیزم دی چې تر ډیره بریده پورې تاوتریخوالی رامنځته کولی سي، تر ډیره بریده پورې خلکو ته اندېښنې ولاړولی سي، تر ډیره بریده سولې د پرمختګ په مخه کې خنډ کېدای سي.
ژیړ ژورنالیزم د پردیو د ګټو او یا هم د څو پیسو لپاره خبریالۍ ته ویل کیږي. په غزنی کې د خبریالانو د اتحادیې رئیس رحمت الله نیکزاد هم وایي خبریالان د سولې په تړاو د ذهنونو د جوړولو لپاره ښه رول ترسره کولای سي.
باور کامل دارم که خبرنگار
زه پوره باور لرم چې خبریالان د سولې په پروسه کې همیشه هڅه کوي. دوی مهم نقش په دې برخه کې ترسره کولای سي. خلکو هم رسنیو او خبریالانو ته سترګې نیولې دي. اوس بیا هم د سولې خبرې ګرمې دي. خبریالان د مثبت اړخ په نظر کې ونیسي او مثبتو خبرونو ته د پوشش ورکړي،
خوبره انجام بتن.
په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار هم په دې باور دی چې خبریالان د سولې لپاره د ذهنونو د جوړولو لپاره ښه رول ترسره کولای سي او تر یوې اندازې دغه رسالت سرته رسولی دی.
مؤثریت بیخي زیات په ورسوي کې د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې، لا یو ډلو ترمنځ تفاهم پرامنځته کولو کې زما فکر باندې ډیر مثبت رول ادا کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په ځینو رسنیو او یا هم خبریالانو دا پړاوره چول کیږي چې هغه د پردیو ګټو لپاره خپل فعالیتونه پر مخ وړي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیجیټل جورنال خبرونې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر یا سیګار نوی راپور ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې له 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د 1.2 میلیارد ډالرو د لګښت مسله څیړل شوې ده. د سیګار په استناد ډیجیټل جورنال لیکي چې دا پیسې پر امنیت، شو حکومت ولې، بشري مرستو، ملکی چارو او للویه سره په نهو برخو کې لګېدلي چې 1.14 میلیارد یوازې د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي شوي دي. خبرونه لیکي د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه د څه باندې 1.6 میلیارد ډالر ژمنه شوې ده او نږدې 9.2 میلیارد مصرف شوي دي. له دې برخې به نږدې 6 میلیارد ډالر چې د ژمنې موده یې پوره شوې ده شایي هیڅ مصرف نشي. ډیجیټل جورنال د سیګار په استناد لیکي چې له سیاسي جوړجاړي وروسته به نورو 15.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت پیدا شي. خبرونه وړاندې لیکي چې دغو پیسو ته نړیوال بانک هم په یوه راپور کې اشاره کړې او څرګندوي چې تر سیاسي موافقې وروسته د اجتماعي او اقتصادي پرمختیا لپاره دې پیسو ته اړتیا شته. د سیګار په وینا په 2013 کال کې د افغانستان ناخالص ملي عواید 0.2 ته رسیدل او سش کال تر اوسه 3.2 ته لوړ شوي دي. خبرونه بیا د افغانستان د مالی وزارت د یو بیان خبري راخیستې دي چې وایي موږ روان کال تر اوسه 1.6 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې دي. ډیجیټل جورنال بیا د انتقاد کوونکو په استناد لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې مرستې په شفاف ډول نه دي مصرف شوي. خبرونې د سیاسي چارو د کتونکو نقیب الله هاشمي خبري راخیستې دي چې وایي زموږ سیاستوال په دې کې پاتې راغلي دي چې د امریکا مرستې سمې ولګوي او په ورته وخت کې د امریکا مرستې چارواکو ته نه دي سپارل شوي چې پر لویو پروژو یې مصرف کړی وای. د لویدیځ وی بلې خبرونې ایرو ایشیا ریو بیا په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د بریدونو مسله راخیستې ده. خبرونه لیکي طالبانو پر روغتيایي کارکونکو او روغتيایي مرکزونو په ټول افغانستان کې بریدونه کړی دي چې لدی عمل یو شمېر روغتيایي کارکونکو مجبور شوی دي چې خپل کار پریشتي او په جنو مواردو کې روغتيایي مرکزونه بند شوی دي. یورو ایشیا ریو وړاندې لیکي د طالبانو د بریدونو له امله ملکی خلکو ته د روغتيایي خدماتو رسیدنه محدوده شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما په خپل کلنی راپور کې لیکي چې له 2011 کال را په دې خوا د روان کال تر دریو لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې پر روغتیایي کارکونکو او سی مرکزونو 4 حملې شوې دي. یوناما د برمته کولو او له روغتیایي کارکونکو سره د بد چلند په لسکونو پیښو ته هم اشاره کړې ده چې د ایرو ایشیا ریو په باور شایي واقعي شمېرې تر دې ډېرې زیاتې وي.
د پاکستان د حکومت او اپوزیسیون مرکچان پرون ونتوانیدل په دغه هیواد کې روان کړکیچ ته حل لار پیدا کړي. پرون د 15 ورځې لپاره هم په لسګونه زره کسانو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره چان وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، خو د عمران خان حکومت وایي چې عمران خان به خپل 15 کلنه دوره حتمان پوره کوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون د مرکچانو ترمنځ په خبرو کې د روان کړکیچ د ختمېدو هڅې ناکام شوې. د صدر اعظم عمران خان یو همکار ویلي چې د حکومت او اپوزیسیون د مرکچانو ډلې به هڅه وکړي چې د روان کړکیچ د حل لپاره مشترکات پیدا کړي. د حکومت د مرکچي ډلې مشر پرویز خټک ویلي پر ځینو موضوعاتو موافقه شوې، خو پر ځینو اوس هم خنډونه شته. د ویلي چې د مذاکرو لړۍ به روانه ساتي او هڅه به وکړي داسې حل لاره پیدا شي چې د اپوزیسیون عزت هم پر ځای پاتې شي او حکومت هم متاثر نه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د افراطي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام په رهبری د ازادي د مارش په نوم دغه مظاهرې پرون هم روانې وې. دوی د صدر اعظم عمران خان لری کېدل او په پاکستان کې لسره انتخابات غواړي. اعتراض کوونکي د پاکستان له بیلابیلو برخو اسلام آباد ته تللي چې وایي د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره یې کړاو پر ځان منلی دی. محمد سلیم د بلوچستان یلات له لورالای سیمه اسلام آباد ته تللی، هغه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
دلته زموږ هر څه ل خپل طرفه زخه دی، خپل ډوډۍ خپل انتظامیان څنګه ماخام لکه موسم داش ټنډوي هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نه سته. ان شاء الله موږ د قربانۍ د بار دلته راغلیو چې صدق قائدین حکمي هغه حکم به موږ پوره کول د بار راغلیو.
د جمعیت علماء اسلام ترڅنګ په اعتراضونو کې لښ ته لږه د اپوزیسیون اته نورې ډلې هم شامل دي. اعتراض کوونکي وایي هغه انتخابات چې تیر کال په نتیجه کې عمران خان واک ته ورسید د پاوځ تر نفوذ لاندې ترسره شوي دي. دوی وایي د دې لپاره چې حکومت د پاکستان د ځواکمنو جنرالانو په ولکه کې وي په ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده. د پاکستان د حکومت مرکچان وایي چې د صدر اعظم عمران خان استعفا ته سوال نه پیدا کیږي او د نویو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه مواجه نه ده.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنې چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. هم درنګ کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری په نوم یو اوریدونکو لیکلي افغان حکومت خو د خارجانو سره امنیتي تړون لاسلیک کړی، نو ولې د پاکستان د بریدونو مخه نه نیسي؟ حسن قلمیار د تخار له شکمش لیکلي حکومت د ملکی افغانانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند لیکلي د سولې خبرې باید طالبان د افغان حکومت سره په کابل کې وکړي. واحد مدقق له لوګره لیکلي دواړه خواوې چې په جنگ کې دي باید اوربند وکړي بیا د سولې خبرې پیل کړي. ذکر الله زکی بیا لیکلی چې د سولې لپاره 10% هم مطمئن نه دی، ځکه چې په څو میاشتو کې د سولې په وړاندې هیڅ اقدام نه دی شوی. د تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس او تاسو اتلس پروژې له لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه په خپل نوم راواستوئ، په مهمو مسایلو باندې لنډه تبصره وکړئ او تاسو ته به خبره کوو. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره د ویدا خبر یاد وزارت پرون په یو اعلامیه کې کړی په بخښنی سره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یو اعلامیه کې ویلی و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی. افغانستان په دغه کار کلک اعتراض کړی او دغه کار یې له ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل بللی و. د ګرجستان دفاع وزیر ویلی د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي. عراق لیګاري باشویلی پرون کابل ته تللی و او دغه خبرې هلته کړي دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره په دغه ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته ویل خلکو ته زیات مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز له ملي ټیم سره یو ورځنی لوبه پیلوي. دغه لوبه په لکنو کې ده او د افغانستان په وخت به په یوه بجه پیل شي. د اروپایي ټولنې یوې ویاندې له ایران غوښتي چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. ماریا کوچیانی چې پرون ویلي که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. او د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینی کیفیچوس وایي روسیه په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. مننه کوم چې لاند خبرونه مو واوریدل. وخت په افغانستان کې 8:30 دی اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې لومړی یو مفصل راپور لرو د ببرک کارمل په اړه باندې او بیا به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. لومړی راپور په چکسلواکیا کې د پخوانی افغان ولسمشر ببرک کارمل پټ ژوند. چک جمهوریت د 1928 او 1990 کلونو په ژمي کې د افغانستان کمیونیست رژیم یو وژونکي ډله استخدام کړه چې په چکسلواکیا کې افغان سفیر ببرک کارمل ووژني. د هغه وخت چکسلواکیا چارواکي د ژوند په اړه اندېښمن و. دی له کورنۍ سره جرمني ته نږدې په یو ځنګل کې د ښکار یوې سیمې ته انتقال کړ. د کارمل شپږ کسیزه کورنۍ یو کال د چکسلواکیا د بدنامه کمیونیست خفیه پولیسو یا STB تر خوندیتوب لاندې یو کال په دې سیمه کې اوسېدل. د وژونکو د مخنیوي په خاطر دوی په یو غرنیز کلي کې یو سناتوریم ته انتقال کړل شول. له سناتوریم څخه دوی وروسته یو کوچنی مانی ډوله کور ته کډه کړی شول چې مخکې ورڅخه د شوروي اتحاد پوځ استفاده کوله. دا د STB د 301 پاڼو محرم او اسناد معلومات دي چې په دې وروستیو کې د چک جمهوریت حکومت غیر محرم اعلان کړل. دا لومړی ځل دی چې په چکسلواکیا کې د کارمل د پټ ژوند په اړه معلومات علني شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو مفصل راپور وړاندې کوي. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم خپره شي.
شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان حمله وکړه او له کارمل سره یې مرسته وکړه چې د افغانستان ولسمشر سي. کارمل اوه کاله د افغانستان ولسمشر پاتې سو او پر همدې مهال شوروي اتحاد لس کاله افغانستان اشغال وساته. کله چې د 1980 کال په جولای میاشت کې کارمل د چکسلواکیا پلازمینې پراګ ته ورسید، په افغانستان کې د واک ته رسیدل له فکره لیرې خبره وه. څو میاشتې مخکې په افغانستان کې کمونستانو په خونړۍ کودتا سره واک ترلاسه کړی و. د کیڼ اړخي خلق ډیموکرات ګوند د مشر په توګه کارمل د ګوند مرستیال مشر ونومول سو، خو په دې ګوند کې اختلافات زیات شول او خلق ډیموکرات ګوند پر دوو برخو خلق او پرچم وویشل سو. د هغه وخت ولسمشر نور محمد ترکی چې د خلق ګوند مشر هم و، د پرچم ګوند د پلویانو چې کارمل یې مشر و پر ضد اقدامات پیل کړل. د دې ګوند مشران بهر ته د سفیرانو په توګه ولېږل شول او پلویان او غړي یې زنداني کړای شول. پراګ ته تر رسېدو وروسته کارمل د ترکی د رژیم له منځه وړلو په هدف کودتا پلان کړه، خو د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د سفیر په توګه له دندې ګوښه کړای سو او امر ورته وسو چې بیرته افغانستان ته ستون سي. ده د خپل ژوند له بیرې دا امر رد کړ. دا هغه مهال و چې د چکسلواکیا خفیه پولیسو یا STB کارمل د یوه ګټور کس په توګه ثبت کړ. د STB د 1980 کال د سپتمبر میاشتې معلومات وایي کارمل وویل چې د نیول کېدو له خطر او وژل کېدو له احتمال سره مخامخ دي، نو
ځکه د چکسلواکیا له چارواکو سیاسي پناه غواړي. د کارمل غوښتنې د چکسلواکیا چارواکي له ستونزمن وضعیت سره مخامخ کړل. پراګ د ترکیې د حکومت ملاتړ کاوه، هغه حکومت چې غوښتل یې کارمل ونیول سي او د کودتا پلانولو پر تور بیرته افغانستان ته وسپارل سي. د چکسلواکیا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر دوشان سپاتسل د روسیې په سفارت کې له یو ډیپلوماټ سره په تماس کې سو چې د اس ټی بي په غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې د نوویکوف په نوم یاد سوی دی. سپاتسل له نوویکوف څخه وپوښتل چې په کارمل څه وکړي او په دې اړه د مسکو دریځ معلومول غواړي. له مسکو څخه تر مثبت ځواب وروسته کارمل او د هغه کورنۍ ته په چکسلواکیا کې سیاسي پناه ورکړل سوه. په کابل کې د چکسلواکیا سفارت د چکسلواکیا د کمونیست ګوند مرکزی کمیټې د کارمل سیاسي پناه په دې توګه توجیه کړه چې ګواکې کارمل د زړه ناروغي لري او تر درملنې لاندې دی. کله چې په کابل کې د چکسلواکیا سفیر ترکی له دې پریکړې خبر کړ، ولسمشر ترکی د کارمل ناروغي درواغ وبلله او وی ویل چې د هغه د نیول کېدو امر یې ورکړی او باید کارمل بیرته افغانستان ته تسلیم کړای سي. د سپتمبر میاشتې په پای کې کارمل د دې میرمن او څلور اولادونه په پټه د چکسلواکیا لویدیځ ته یوړل سول. دوی کراسلیڅې ښار ته نږدې په یوه کلي کې ځای پر ځای کړل سول. اس ټی بی د کارمل خوندي ساتل خپل لومړیتوب یاد کړ او خپلو ایجنټانو ته یې شونه وکړه چې د دغه افغان سفیر د کور امنیت ونیسي او پر تګ راتګ یې نظر وساتي. د 1999 کال د جنوري میاشتې اسناد وایي له کابل څخه د معلوماتو له مخې درې کسان چکسلواکیا ته لیږل سوي چې د کارمل د اوسېدو ځای ومومي او هغه د دوی په وینا په فزیکي توګه منحل کړي. د اس ټی بی د اسنادو له مخې چکسلواکیا ته نوی افغان سفیر هم احتمالا دا معلومات ترلاسه کړي وو او له ده تمه کېده چې په دې اړه باید مالی او نور ملاتړ وکړي. د اس ټی بی اسناد وایي چې وژونکي د محصلینو، سوداګرانو یا سیلانیانو په بڼه دا کار کولای سي. اس ټی بی خپلو افسرانو ته امر وکړ چې چکسلواکیا ته ورتلونکي ټول افغانان باید وڅاري او د کارمل پر کور امنیت زیات کړي. خفیه پولیسو همداراز وړاندیز وکړ چې کارمل او د هغه کورنۍ دې په تاتره غرونو کې یوې بلې سیمې ته انتقال سي چې له پولینډ سره پوله لري. اس بي ټي د وژونکو د بې لارې کولو په هدف اقدامات پیل کړل. کارمل ته وویل سول چې دوه لیکونه دي ولیکي چې ګواکې د چکسلواکیا څخه وځي. دا لیکونه ولیږل سول خو هدف یې دا و چې د لیږل کېدو پر مهال یې افغان سفارت وویني. د اس بي ټي اسناد ښیي چې د کارمل د کورنۍ غړي په شاوخوا ځنګلونو کې قدم وهلو ته تلل او هلته به یې د جهیلونو سیل کاوه. د کرسلیڅې سیمې د ځنګلونو رئیس یرشی یلینیک کارمل او د هغه کورنۍ ته پاملرنه کوله. یلینیک د کمونیست ګوند غړی وو او د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې له چارواکو سره د کارمل د اوسېدو لپاره اقدامات کړي وو. د څلیک یلینیک په یاد دی چې له کارمل او د هغه له کورنۍ سره یې هغه مهال لیدلی و چې د له خپل پلار یرشی یلینیک سره کار کاوه. څینیک یلینیک د ازادي راډیو مرکزی څانګې ته وویل چې کارمل او کورنۍ عادي ښکارېدل او عادي چلند یې کاوه. د ده په وینا کارمل تور کوټ اغوست او خولۍ پر سر کوله او اکثره وخت به یې پلی تګ کاوه. یلینیک ازادي راډیو ته وویل چې د ده پلار به د کارمل کور ته وخت په وخت ورته چې که یې یو څه په کار وي. ده وویل چې د ځنګلونو ښځینه کارکوونکو کله ناکله د کارمل کور پاکاوه او پخلی به یې ورکاوه. د زیاته کړې چې شک یې درلود اس ټی بی د دوی د کور تلیفون ثبتاوه. د جنوري میاشتې په پای کې د کارمل د ځای په اړه شایي معلومات نور پټ نه و پاتې سوي، نو اس ټی بی دوی یو بل ځای ته انتقال کړل. دوی په ستیاونیڅا غرونو کې په سکلینی کلي کې د سیلانیانو په یوه هوټل غوندې ودانۍ کې ځای پر ځای سول. دا ودانۍ یوازې د کارخانې د کارکوونکو لپاره ځانګړې سوې وه. کارمل او کورنۍ دغه ځای ته پر لاره په برنو ښار کې هم یوه شپه کړې وه. هلته دا خبره خپره کړای سوه چې کارمل او کورنۍ د المونیم د کارخانې د رئیس شخصي میلمانه دي. په سکلین تپلیڅې ښار کې سناتوریم ته د کارمل تر رسېدو وروسته اس بي ټي د هغو افغان وژونکو په اړه استخبارات ترلاسه کړل چې د کارمل په وژلو پسې وو. له دغو درو کسانو څخه یو چې له کابله ورغلی و کلکاني نومېده او ویل کېدل چې شاوخوا 40 کاله عمر یې درلود. تور ویشتان یې وو او ناوړه چلند یې کاوه. کارمل او کورنۍ په سناتوریم کې له خلکو سره تګ راتګ نه کاوه. دوه اولادونه یې په نږدې کلي کې ښوونځي ته تلل او کوچني زوی یې له ځایي فوټبال ټیم سره لوبې کولې. د اسنادو له مخې ببرک کارمل په اونۍ کې یوازې یو ځل له کوره وته او زیار او هورونوم ښارونو ته یې د اس ټی بی په اجازه سفر کاوه. د معلوماتو له مخې د به هلته په فرانسه، یوګوسلاویا او جرمني کې د پرچم ګوند جلاوطنه غړیو ته تلیفونونه کول. د سکلینی تپلیڅې اوسنی ښاروال لوبومیر ملش هغه وخت ولس کلانو چې د کارمل کورنۍ په دې کلي کې اوسېده. دی وایي چې هغوی ډیر ښه خلک وو چې د کلي د کرکټر برخه وګرځېدل. ملیش ازادي رادیو ته ویل چې په دې ځای کې له کارمل سره د عبدل پنوم یو کس وو چې څرګنده و د دې کورنۍ ساتونکی وو. عبدل کارمل سره هر وخت ګرځید او په کلی کې به یې ورسره پلی تګ هم کاوه. د سکلین تپلیڅې پخوانی شاروال جوزف زیلیار په 2008 کال کې سلوواک ورځپاڼې پراودا ته ویلي کارمل به ډیر وختونه په سناتوریم کې دننه و او تل به یې یو څه لوستل. کله نا کله به د باندې راته او د رستوران په باغچه کې به یې بیر څښل. تل به یې ساتونکي ورسره وو. په پراګ کې د کمونیست ګوند د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا کارمل د چک سلواکیا له خبرندوی ټولنې سره توافق کړی و چې دی به د چک سلواکیا د کمونیست ګوند د یو بحران د مخ پر زیاتېدو پندونه په نوم هغه رسمي اسناد دري ته وژباړي چې پر چک سلواکیا د روسیې د 1918 کال یرغل توجیه کوي. زیلیار وویل چې د کارمل میرمن محبوبه تر د ډیره علني راڅرګندېده. جوزف زیلیار پراودا ورځپاڼې ته ویلي چې محبوبه هغه مهال 44 کلنه وه او ډیره ښایسته ښځه وه. ده دا هم ویلي چې له دې سره به یوه نامعلومه ښځه هم وه او دوی به اکثره وختونه د کور توکي پیرلو ته د باندې وتلې. د الومنیم په کارخانه کې یوه پخواني انجینر ریچارډ کافکا د کارمل کورنۍ په 2012 کال کې په یوه شخصي ویبپاڼه کې یاده کړې ده. د لیکلي د کارخانې کارکوونکو د مرموزو بهرنیانو یادونه کوله چې په سناتوریم کې په یو شمېر کوټو کې اوسېدل، یوه ښځه، دوه سړي او درې کوچنیان. کافکا لیکلي کوچنیانو له نورو میلمنو سره په ازاده توګه خبرې کولې، حالانکه سلواکي ژبه هم زده کړې وه. د دوی د پوستکي له رنګه څرګنده وه چې دوی بهرنیان وو. د لویانو نومونه یې هېڅ چاته نه و معلوم. په سناتوریم کې د هغه مهال یوې کارکوونکې مارګیتا اورګاسووا نوی چاس ورځپاڼې ته په 2018 کال کې ویلي وو دوی یوه درنه کورنۍ وه. اورګاسووا ویلي کارمل ماته ویل چې کاشکې د ده هیوادوال هم د چک سلواکیا د خلکو غوندې ښه ژوند ولري، کوچنیان ښوونځیو ته ولاړ سي او اقتصاد وده وکړي. د ده میرمن محبوبه هم ډیره ښه ښځه وه. د ده غوندې لوستې وه دا به اکثر اندېښمنه ښکارېده، ځکه نه پوهېده چې له دوی سره به څه وسي. د کارمل کورنۍ باید یوازې درې اونۍ په سناتوریم کې پاته سوې وای، خو دوی هلته درې میاشتې تیرې کړې. کارمل نورې پیسې نه درلودې او غوښتل یې د دې ځایه کډه سي. په اپریل میاشت کې د چک سلواکیا کمونیست ګوند یو لوړ پوړي چارواکي ته په لیک کې ولیکل چې دی غواړي طلایي ښار پراګ ته ستون سي، چې د پرچم ګوند له ملګرو سره تماس ونیسي او ورسره سلا مشورې وکړي. لیکونه ولېږلای سي او ترلاسه کړای سي او کله ناکله د هغوی سره هملته یا بهر ولیدلای سي. هماغه وخت کارمل د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند مرکزي کمیټې ته هم یو لیک ولیکه. کارمل ترکی او د هغه مرستیال حفیظ الله امین وغندل چې له خلکو سره د ده په وینا غیر انساني چلند کوي. د له مسکو وغوښتل چې له زندانونو د زرګونو پرچمیانو په راخوشه کولو کې مرسته وکړي. د همداراز وړاندیز وکړ چې که دی ولسمشر وي کولای سي د افغانستان ستونزې حل کړي. کارمل په لیک کې د مخامخ لیدنو وړاندیز هم کړی و. د لیکلي وو هر ځای چې انتخاب کړی زه همالته درسره ګورم. د لیک ځواب ترلاسه کړ، خو د دې لیک د محتوا په اړه ایس ټی بی معلومات نه دي خپره کړي. د ایس ټی بی یو ځایي افسر ویلي چې د 1909 کال په جون میاشت کې د سناتوریم مدیر د کارمل کورنۍ ته د جولای لومړۍ نیټه ضرب العجل وټاکله چې له دې ځایه ووځي، ځکه بیلونه یې نه و پرې کړي. یوه میاشت وروسته ایس ټی بی د دې کورنۍ لپاره د نوي کور په لټه شول. دوی په باسکا بسترایا ښار کې په یوه داسې معنی ډوله کور کې ځای پر ځای سول چې پخوا ورڅخه د شوروي اتحاد ځایي نظامي قومندې استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې د کارمل کورنۍ څه وخت باسکا بسترایا ښار ته انتقال سوه، ځکه په اسنادو کې د درو میاشتو واټن ثبت دی. د روسي خبریال او تاریخ پوه ولادیمیر سنیګریوف په وینا تر دې مهاله د وژونکو د درې کسیزې ډلې مخه نیول سوې وه، خو په دې اړه د چک سلواکیا د غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې څه نه دي ویل سوي. د 1909 کال د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ایس ټی بی یو نوی تهدید راپور کړ. محمد یاسین بنیادی د کارمل ځایناستی او چک سلواکیا ته د افغانستان نوی سفیر. د ایس ټی بی اسناد ښیي چې د بنیادی دوه زامنو چې په چک سلواکیا کې اوسېدل وسلې درلودې او د کارمل د له منځه وړلو سره یې لیوالتیا څرګنده کړې وه. ایس ټی بی په دې وموندله چې افغان سفارت په وروستیو کې شپږ توفنګچی، دوه رایفل، دوه شارټګن ټوپک او 1500 مرمۍ پیرلې وې. نوی تهدید ته په غبرګون کې ایس ټی بی په چک سلواکیا کې اوسېدونکی یو افغان استخدام کړ. دغه ایجنټ ته وویل سول چې په افغان سفارت کې یو کارکوونکي ته ووایي چې له کار وروسته سودا ته ولاړ او په پراګ کې ناببره له کارمل سره مخامخ سو. کارمل ورته وویل چې ناروغ دی او غواړي په پراک کې خپله درملنه وکړي. ایجنټ ته دا هم وویل سول چې باید ووایي کارمل ورته وویل چې له سیاسي فعالیته یې لاس اخیستی او غواړي پر خپله کورنۍ او روغتیا تمرکز وکړي. وروسته په هماغه ورځ ایجنټ دا خبره په افغان سفارت کې یوه ډیپلوماټ ته وکړه. د ایس ټی بی د اسنادو له مخې ډیپلوماټ په غبرګون کې ډیره حیرانتیا څرګنده کړه. ډیپلوماټ ایجنټ ته وویل چې له کارمل سره ملګرتیا پرېږدي او په دې اړه دې هیڅ چا ته نه وایي. د ډسمبر میاشتې په منځ کې ایس ټی بی راپور ورکړ چې افسرانو یې د وسلو د نیولو او د تهدید د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړل. د ډسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند سو. د سکلینی تپلیتسي ښاروال میلش د کارمل په لیدو شوک سو. دی وایي دا هماغه سړی دی چې دلته اوسېده. موږ پوه سو چې دی دلته پټ و او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخېته کړ. د 1999 کال د ډسمبر په 28 نیټه شوروي اتحاد پر افغانستان حمله وکړه او کارمل یې د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ. دا څرګنده نه ده چې کارمل کله له چیک سلواکیا څخه ووت. د ایس ټی بی په اسنادو کې آخري ځل د نوم د 1999 کال په سپتمبر میاشت کې ثبت شوی دی. د اسنادو له مخې د کارمل کورنۍ د 1998 کال تر فبروري میاشتې پورې په چیک سلواکیا کې پاته شوې وه. د چیک سلواکیا د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې په اسنادو کې لیکل شوي چې کارمل په 1999 کال کې په غیر قانوني توګه افغانستان ته ولاړ او هلته یې د خلق ډیموکرات ګوند له روغو قواو سره تماسونه ونیول. د کی جی بی د هغو محرمو اسنادو له مخې چې د آرشیف ساتونکي واسیلی متروخین خپاره کړي، د کی جی بی رئیس یوری اندروپوف ته د اکتوبر په 10 اجازه ورکړه سوه چې کارمل له چیک سلواکیا څخه مسکو ته بوزي. د په وینا کارمل او د افغانستان راتلونکي شپږ نور مشران په نومبر میاشت کې مسکو ته یوړل سول او ټاکل سوی وه دوی په ګډه د کی جی بی لارښوونه ترلاسه کړي. د کی جی بی اسناد وایي چې دغه اووه کسان د نومبر له 2 د ډسمبر تر 12 نیټې په مسکو کې وو. دوی له افغانستان سره پولې ته نږدې سیمې ته انتقال کړای سول. د ډسمبر په 28 نیټه د شوروي اتحاد ځانګړو ځواکونو او کی جی بی واحدونو د افغانستان د حکومت مهمې ودانۍ ونیولې. ولسمشر حفیظ الله امین او د هغه کورنۍ یې د کابل په تاج بیګ ماڼۍ کې په خونړۍ جګړه کې ووژل. هغه ماښام د کارمل مخکې ثبت سوې وینا د ازبک شوروي سوسیالیست جمهوریت له پلازمینې تاشکند څخه پر رادیو کابل خپره سوه. د ویل نن د امین او هغه د ملګرو وحشي قصابانو غاصبینو او زموږ د لسګونو زره هیوادوالو د وژونکو د ځپنې ماشین ماتیږي. څو میاشتې مخکې امین ترکې له واکه لیرې کړی و، زنداني کړی او وروسته یې د هغه د وژلو امر کړی و. کله چې کارمل کابل ته ورسید په سبا یې له شوروي اتحاد وغوښتل چې د ورور غوندې مرسته دې وکړي. مسکو د خپلې حملې د توجیه کولو لپاره ویل افغانستان له شوروي اتحاد د بهرنیو د یرغل د مخنیوي په هدف مرسته غوښتې ده، چې په نتیجه کې موږ پرېکړه وکړه چې افغانستان ته محدود شمېر نظامیان ولیږو. زرګونو شوروي ځواکونه، سلګونو الوتکې او ټانکونه افغانستان ته ننوتل. د جګړې په اوج کې شاوخوا 1,15,000 شوروي پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله. امریکا او سعودي عربستان د مجاهدینو ملاتړ وکړ چې په کابل کې د حکومت او د هغه مهال د شوروي له پوځ سره جنګېدل. ګاونډي پاکستان دغو مجاهدینو ته وسلې، روزنه او سلا مشورې ورکولې. شوروي ډیر ژر پوه سو چې د جګړې څومره ګرانه بیه پرې کوي. مسکو د جګړې د لوري بدلولو په هدف په 1988 کال کې له محمد نجیب الله سره په واک ترلاسه کولو کې مرسته وکړه، خو په 1989 کال کې شوروي اتحاد له افغانستان خپل ځواکونه وایستل. دا وروسته له هغه چې د اټکل له مخې 2,000,000 افغانان او لږ تر لږه 15,000 روسي پوځیان په دې نه کلنه جګړه کې وژل سول، میلیونونه نور افغانان بې ځای سول. د نجیب الله رژیم تر 1990 کال پورې دوام وکړ، کله چې مجاهدینو حکومت ړنګ کړ. په څو میاشتو کې دننه د مجاهدینو ترمنځ خونړۍ کورنۍ جګړه پیل سوه. په نتیجه کې طالبانو ته لاره پرانیستل سوه چې په 1990 کال کې د کابل واک ترلاسه کړ. هغه مهال کارمل له خپلې کورنۍ سره په مسکو کې ځای پر ځای سوی و، چیرته چې د اینې له سرطانه د 1990 کال په ډسمبر میاشت کې په 18 کلنۍ کې مړ سو.
ازادي راډیو لوونه تر و آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د شي روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونې وخت را ورسېدی. ستاسو پیغامونه مو تر لاسه کړی دی او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دین غوړم له تبصرې پرته خبر کوم چې وکولای شو چې ډیر پیغامونه راوخلو. نو دا اونې د کوم مسول سره مرکه نه لرو، فقط غوړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبر کوم. نو هله د شي تاسو ووري او په نور خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسولینو سره مرکه هم لرو، دا غوي جواب پر واخلو. نور مرزن رو ورزو د کندهار ولایت څخه د ووریدونکو پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیر لرو چې دغه د شخصي پونتونو پسونه پر شخص باندې ډېر ور دي او خلک د دې فنای نه لري چې دوی ته خپل پیس ورکړي. نو کچیر دې یو څه تخته رامنځته کړي په خاص او خاص او خاص د دې پونځي په اړه کې کچیر یو څه تخته رامنځته کړي ډېر کور ودانې به وایو او ډېر د موږ سره لوی همکاري دي. ډېر مننه د دې راځو ځخه مو سلام.
السلام علیکم، کرش ترغلی ګل افغان د هلمند ولایت لنه دالی ولسوالۍ لوري باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی دغه غوښتنه ده. زموږ یو ستونزه چې د ندالی ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته پېښ کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله. نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي او د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان سم دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ صحیح نه منو او نه موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملک دی د جام د صحې د جام پوستې ته. نو پر دغه صحه باندې یو ملک دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر و بجې په کلي کې نه څه ډېر زیاده لای د غلو په تور مونږ یې ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړي. موږ ټول د غلو په تور نیولې یو او د خپل مرستې را باسي. دغه نه هیله او ارزو ده په دغه اړه دقیق معلومات کې او دغه ستونزې ته د پای ته رسیدو. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم، سلام حسین زلان یم لیلمن ولایت خمیاری کنی ولده. مشتخه ده شکایت و چی پا ایلمن که ولایت که بنایو سوالی که یو مکتب هم تن خانور کول کیجه او مالیمان رو لده دو روز تخ مخی دو روز تخ پر موز بانی درسون بند کرده. نو لشغل ده استرنبور تخ ایلا کو چی ده مالیمان تن خواه پر وقت ورکه. و سلام.
آزادی او اوریدون کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د ولایت څخه د اوومي نایې څخه اختر محمد دا پیغام پریږدم. دا غزمر د اوومي نایې د سوق د سوق او د میر بازار او د سوق سړک دی. ورداغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع بیا د اختر پر یو څه سړک وتی د اختر بعد یې کار د اختر د مخه کار بند کی. نو بیا کار بند دی هغه ته کدا خپل سامانونه وشانم یو ولر نه کړی کړ دا سړک پر نیمایي باندې پیښو یې نیم سړک دمبر کړی دی نیم سړک پات دی دا نیم سړک پات دی په ډیر خراب حالات کې دی. موږ ډیر ستونزې ورسره لرو مستمرې شبکې تر څو په دې کې راځي دا څه دي کاند په پاس دی بیا خراب دي. نو محترم والی صاحب او د شاروال صاحب څخه مې دایلو مې دي چې دا غزمز د سوپ او د میر بازار سړک را پوره کی د سرپوزی پرې دمبر کی نیم دمبر سوې نیم پاتې دي دا غنیم شپاتې دي په دا باندې د دې کار شروع کی یو سمي سي کمپني ته دې په ټاکا باندې ورکی دا سړک ش با کیفیت سړک زمز د پاره را جوړ کی. نو وخت نه کوم. وسلام.
السلام علیکم، زاده دیر ادو کرکون کوریدن کو ته زما خوانه. السلام علیکم ټول ته. زه د افغانستان لړپورو چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې وروره دا د افغانستان تر ازوغان ندي د لوګر سرک نوې جوړ شو وروره پنځاو یا پنځاو یا کنه د ازوغال پاکستان ته شارینو په ګردیز باندې کته جی د دې مخنیوي سونه کو دا تر ازو مخ کې بندوه بیا دا اوس بیا شروع شوی دا او خیر په ډبل ډبل اخلي او وروره سرک نوې سرک جوړ کړی دا بیا سرک ته تباہ او برباد کړي دا غدارانو ته وای ورته تباہ او برباد د څوک وطن غدار کوي وطن سره غداری کوي دا مچیران رو کانتی په قرارداد ورکی وروره کال قرارداد ته دی زمو ټیلر والا نو روپیا خلی موټر نو اویا یا 15 یا کنه زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر دیسه په شارې نو باندې پاکستان ته اوري دی مخنیوي دی او کی دا سرک نوې جوړ شو چې بیا غر کو پر کوي دا د خیانت مکوې دا وروره غټو چارواکو ته دا خبر دی ما ورسی دی وروره او دا خامخا نشر کوي ګوره ظلم بر نه لرم دا غلو غټ غټ غلو ورسیم غلم بر نه ستر ازر
تقریباً مشکل چې دې دومره تلاشان وي ته مشکل نه لري مالیا کله چې راځي ته کوم څه په لاخه مو ولم پر څه باندې یو ځما دا یو پښتنه کوي دا دا جرم دی افغانستان کې ژوند کول جرم دی دا پولیس څه څه پاره د خلکو مجرمینو مخالفت کوي خپل جرم کوي اوس دې پولیس څه کوم ته وکړو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
السلام علیکم نن په ځلدین د هلمند لشکره شاته مې لري کډر سنې ولې دلته د هلمند لشکره شاته د سرافان د مرکز سره نه ګندار د دې سره دوه نفر تقریبا دوه نیم میاشتې چې اوس راته دي یعنی ما یوبین دي چې کوم څه هم نه د خورل دي اوس نه هل جیر زیات په بد حالت کې دي تقریبا دخل مدخلې ته دوه نیم میاشتې چې د هلمند د شاولې څخه هله کوم چې د دوه کسان هغه وخره سلام علیکم
یلمنه نړۍ کني وایي دا او د حکومت د دایر لره مته دا سرکار ته په بار کړه کې اولار به دمبرې تو زبر کچا دی او بل د حکومت د دایر لره مته د یلمنه حکومت ټول خیانت والا دی رشوت خور دی د نو مې څاور کې نه بل ور کې کوندې چې ما سړي خلک سره
السلام علیکم زه په کله دې پکتیا ولایت نه خبرې کوم او نو مشکل دا غوښته موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډیره ګران دي او کسابانو چې کوم رحمت دی غنه ډیر او چته خرڅوي اوس د څور دي کې دولت دي دولت باندې کوي کسابانو موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابانو تر څو خلاص نه کړي تر څو خپل رحمت دولت عملی نه کړي دولت 200 روپۍ نه خورکړي او دې خرڅوي په 300 افغاني باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کوي موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې دا هر شي نرخونه ډیر زیات ورسوي دي او غریب خلک نشي کولای چې دا یو شی وخت ډیر مننه
هلو ګرانو له د ازر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی په خاوټولې لارې باندې دي همال اشرف غنی زاله هله کیږي ازر ولسوالۍ دی سره کړه په خو هم سلام پری خلام
السلام علیکم ز عبد الله ز عبد الله د پیغام په پیغام زه د زابر علي بلال څخه د ورو بکو د زاله څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت او پاندې نه لرو او د شریعت او پاندې ته ډیر ځا ضرورت لرو تقریبا د ایا تنزا یا د سوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله بابا د عالی دارالعلوم څخه پاره راځي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړي دي دکړې نیمه پاتې دي نو کوم څه د شریعت څنګه د دولت په خاطر راکو چې همدي مسره کو سی او کچېره د دولت په خاطر خنوي نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا وسنه کو چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل ذکر وسرته ورسو موږ څه کولای چې نور ولایت ته ولاړو او په نور ولایت کې خپل ذکر سرته ورسو مشکلات لرو سلام
مننه کوم دوستانو هیله د چې ستاسي د غستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي او د دې ستونزو په حواري کې خپل نهایي کوشش وکي او یو حل راوړته پیدا کړي مخکې تر دې چې د خپل پمنې کوم غوړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي تل د همکاري جاري ساتل د ډیره مننه تنه کوم او ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې سره شریکوي موږ کوشش کوو چې شي د همدی خبرونی لاله استاسو د سیمې ستونزي د چارواکو تر غوښنو ورسو او یو خلارو ته پیدا کو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونه کې مشتر ډیر استاسي ټولنیز ستونزې راخلو د سیاسي او نورو امنیتی ستونزو لپاره موږ ځنګړي خبرونی لرو او تقریبا هر ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو مرکه لرو د چارواکو نظریات راخلو. خو د خبرونه یوازې ستاسو د ټولنیز ستونزو لپاره ده، نو تر بلې خبرونه پرې چې بیا هم ستاسي نور شکایتونه راخلو او تر چارواکو یې رسو ستاسو خو اجازه غوړ پر خدای مو سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.